آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
وکاسان په کابل کې د وزانمرګي بریدګر په حمله کې وژل شوی دی. د زازی میدان ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د افغانستان د سرحدي قواو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه وشوه. ملګری ملتونه وایي چې سږکال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه زخته لوړه شوې.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د دنه پرته بل څوک د ولس په نمایندګۍ د خبرو حق نه لري.
د سیاسیون څوک دی چې د ولس په استازیتوب غږیږي؟ چا انتخاب کړی دی؟ څو فیصده رایې ګټلې؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ زه د افغانستان د ولس ولسمشر یم. د افغانستان د ولس په رایې باندې دلته کېناستل
د دفاع وزارت ویلی دی چې تر خپل وسې هڅه کوي چې په جګړه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
اما تر هغه ځایه پورې چې موږ خپل کوششونه سره ترسو چې د خلکو د ژوند ساتنه وکړو.
د دې او نورو مطالبونو علاوه د امریکا او د روسیې د جمهور رئیسانو د راتلونکي غونډې د پاره تیاری روان دی چې په دې حق له رپورت هم اوري. خو اوس سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. نن د یک شنبه په مازیګر د کابل د ښار په شپږم حوزه کې د یو ځانمرګي بریدګر په حمله کې شپک و کسان وژل شوي او 15 کسان ټپیان شوي دي. د کابل د امنی قماندانۍ د مطبوعاتو مسول حشمت الله ستانکزي امریکا غږ ته وویل چې بریدګر پلی روانو او د کلیو او د پراختیا د وزارت په لومړي قرول کې د ځان پورې تړلي مواد وچول. تر اوسه لا په 14 کې د وژل شوو کسانو او زخمیانو هویت سم نه دی څرګند شوی چې آیا د کلیو د پراختیا د وزارت منصوبین او کارکوونکو او کلارویانو. د خوست د ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت د ځاځي میدان پولیسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د خوست د امنی قماندانۍ د مطبوعاتو مسول عبدالبصیر بینا امریکا غږ ته وویل چې له پاکستاني ملیشو سره جګړه د ځاځي میدان د مندتی په سیمه کې د افغانستان پر یوې پوستې باندې د پاکستان لخوا د برید نه وروسته پیل شوه. ولسی خلکو په جګړه کې ګډون کړی او دواړو خواوو یو پر بل باندې درنې وسلې استعمالوي. او پاکستاني ملیشا او درې کسه ولسی کسان وژل شوي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نومونو د لیکلو د موجوده طرز العمل د لغوه کولو او پر ځای په بایومیتریکي بڼه د ثبتولو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو د څرګندونو په اړه تبصره کړې ده او وایي چې سمدستي بدلون ممکن نه دی. اشرف غنی
د سیاسیون څوک دی چې د ولس په استازیتوب غږیږي؟ چا انتخاب کړی دی؟ څو فیصده رایې ګټلې؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ زه د افغانستان د ولس ولسمشر یم. د افغانستان د ولس پر رایې باندې دلته کېناستل. نه زور مې درلودل، نه زر مې درلودل، د ماغزه له برکت نه مې دلته راغله.
تېره ورځ یو شمېر ګوندونو او سیاسي مشرانو حکومت د انتخاباتو کمیسون او نړیوالې ټولنې نه غوښتي وو چې د انتخاباتو په موجوده سیستم کې اصلاحات وکړي او په بایومیټریکي بڼه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه له سره پیل کړي. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی دفتر یا یونما په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جنگ او جګړو په نتیجه کې 15,122 خلک وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. د یونما د دفتر وایان رفیع الله الکوزی امریکا غږ ته وویل
یک اندازه جنگ شدت گرفت و اینا در پهلوی زی که در جبهات جنگ بعضی ساحات دست به فعالیت های خود زدن و گسترده ساختن، متاسفانه بیشتر حملات به ساحات مسکونی، مراکز شهرها و بعضی ساحات دیگه که مشاهد چندین حمله تروریستی در شهر کابل بودیم و تعدادی از ولایت افغانستان.
دیو نما په دې رپورت کې چې د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خپور کړو راغلی چې سږ کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې نه د جون تر دیرشتمې پورې د ښځو او ماشومانو په شمول په مجموعي ډول 15,102 ملکي خلکو ته ځاني تلفات رسیدلي دي چې دې جملې نه په دغه موده کې 150 ښځو په شمول 1,692 کسان وژل شوي وو. لبلخوا جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې له ترکیې نه د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه خبرې روانې دي او د راتګ احتمال یې موجود دی. له تقریبا څو هفتو راهیسې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د جنرال دوستم د بیرته راستنېدو او د هغه د نږدې انډیوال نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو لپاره د جنبش اسلامي ګوند طرفدارانو مظاهرې روانې دي. څو تنه د امنیتي قواوو سره په ډزو کې وژل شوي دي او مظاهره کوونکو دولتي ودانیو ته ورنوم اچولي. قیصاري چې د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ پخواني امنی قمندانو د غیر قانوني اعمالو په سرته رسولو په جرم څه موده مخکې حکومت ونیو او کابل ته یې تحقیقاتو لپاره یووړ. ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سبا د دوشنبه په ورځ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د فنلند په پایتخت هلسنکی کې غونډه وکړي. خو د جمعې په ورځ د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د عدلیې وزارت د مرستیال راډ روزنټاین لخوا د 1495 لمریز کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او د کمپیوټري معلوماتو د غلا کولو په جرم د روسیې د نظامي استخباراتو د 12 افسرانو د تورنولو وروسته د غونډې د نتایجو په باب توقعات کم شوي دي. د امریکا غږ د خبریال سټیو هرمن د رپورټ خلاصه زیبا خادم تستعلولي.
د فنلند په پایتخت هلسنګي کې د دوشنبه د ورځې د مجلس لپاره چمتووالی روان دی. د جمهور رئیس ټرمپ او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ غونډه د فنلند جمهور رئیس په یو رسمي استوګنځي کې کیږي. امنیتي اقدامات ډیر کلک دي او نړیوال مطبوعات نن د یکشنبه په ماښام د ټرمپ او ملانیا ټرمپ د رسیدلو نه مخکې هوایي ډګر ته رسیدلي دي. د دوشنبه په ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي. د سوریې شخړه به تر ټولو ډیره مهمه مسله وي چې د دې مجلس په پراخه اجنډا کې به ور باندې خبري وشي. د امریکا د عدلیې د وزارت مرستیال راډ روزنستاین د جمعې په ورځ خبریالانو ته د رسمي تور لګولو نه مخکې ویلي د دسیسه بازانو مقصد دا و چې د امریکا په انتخاباتو اغیزه وکړي. ټرمپ او پوتین تر دې مخکې دوه ځلې د نړیوالو غونډو په ترڅ کې په زمینی ډول یو بل سره کتلې دي، خو د هلسنګي مجلس به د هغوی اولنی رسمي مجلس وي. د جمهور رئیس ټرمپ سره د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د روسیې د جمهور رئیس پوتین سره د هغه د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ملګری دي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
یو فلسطینی مامور نن ویل چې په غزه کې د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمن د اوربند په اړه موافقه شوې ده. فلسطینیان د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل لخوا د پوځي بلډوزرونو په وسیله د بدویانو د یو کلي ورانول په ضد مظاهرې کوي. دا دیو فلسطینی سړی غوږو چې د سیرالو د اقدام په اړه خپل غږ پورته کو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې یو شمیر جهادي مشرانو پرون په کابل کې د سیرینا هوټل کې غونډه کړې ده. په دې حقله د یو کس سره مرکه لرو، وحید الله نومیږي، لږ وروسته به خبرې واورئ. د کابل پولیسو ویلي دي چې نن د یکشنبه د ورځې په مازیګر 4:30 بجو د کابل د ښار په شپږمه حوزه کې یو ځانمرګي بریدګر په ځان پورې تړلي بمونه چولی دي. د رپورټ له قرار ویل کیږي چې وطن وژل شوی 15 نور زخمیان دي. تازه احوال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری نه اخلو. شینوار صاحب، ستړی مشي، خبر خو نشر شو که تازه حال احوال د دې پیښې په حق له بیان کړئ. مهرباني.
بلی، تر اوسه پوری په دې پیښه کې د وتلو د وژل کېدو او د 15 د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله سانګزي امریکا غږ ته ویل چې د دې پیښې اکثره قربانیان د کلو د پراختیا د وزارت کارکوونکي دي. همداشان د کلو د پراختیا د وزارت وایان پریدون اجن هم امریکا غږ ته ویل چې دا چاودنه یا د ځانمرګې برید دغه وزارت د وسایطو د پارکینګ په سیمه کې شوی دی او په پیک کې د برید قربانیان دغه وزارت کارکوونکي دي. البته تر اوسه پورې د لومړني معلوماتي کېدای شي په دغه شمېر کې زیاتوالی راشي،
مثلا
د دغه برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه منلې.
او بخښه کرام صاحب، تاسو خو معلومات شته د غزاینو کې چې موټر ولاړې دلته د سوک نیوي مخې دی چې موټر لته لا شو ودرېږي یا پارکینګ کې چې موټر نه چک شي یالته سوک ولاړې دوی وګوري چې سوک ورنه نوزي دا سوک دا سیستم شته.
بلی بلی، اصلا د افغانستان د کابل د امنیت کمانډانې د وایان د سرګندون لمخې بریده پلې روانو او په پلی ډول باندې د بریده سره کړې. خو تاسو د خبرې په اساس باندې یو میاشت مخکې هم په همدغه سیمه کې او همدغه ځای کې یو ځانمرګي برید کړو، ځانمرګي بریدګر برید کړو چې پکې دیالس کسه ویل شوي او پنځشتمه نوټه پیل شوي او هغه هم د همدغه وزارت کارکوونکي وو. د وزارتونو او دولتي ادارو په مخ کې د وسایطو د چک لپاره امکانات شته دی، وسایط چکیږي. خو دا چې د بریدګر څنګه دغې سیمې ته ځان رسولی دی دا هغه دي چې پلټونو په ترس کې به په ډاګه شي.
یعنی غیر له موټرو څوک چې پیاده هم ورننوځي هغوی هم لیدل کېږي چې کیږي چې څوک دی د څه لپاره ځي کنه، یعنی دروازه کې دغه سیستم شته. ډیره مننه، تشکر
کوم. پاکسر دیو کی بدنی تاشی غسل کیږي هغه څوک چې دولتي ادارو ته نوځي.
ډیره مننه، کور مو ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نن یو خبر دا و چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو هغه غوښتنه چې د را روانو انتخاباتو لپاره دی د رای ورکوونکو د نوم لیکلو بهیر چې په ترس کې شاوخوا 9 میلیونه وګړو خپل نومونه ثبت کړي دي باطل اعلان شي، سخت عکس العمل ښودلی دی. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو شفافیت لپاره د یو شمېر سیاسي ګوندونو هغو وړاندیزونو ته سخت خبرګون ښودلی چې د ټاکنو له کمیسیون یې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر د لغوه کېدو او پر ځای د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د نوي بهیر د پیلېدو غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ پارک کې یو خبري کانفرنس په وینا کې چې د ناتو په سرمشریزه کې د ښاغلي غنی په مشرۍ د افغان پلاوي د ګډون او د دغې ټولنې د پرېکړو او هم په سعودي عربستان کې د می هیوادو د دینی عالمانو د غونډې په اړه د افغان حکومت د دریځ څرګندولو لپاره جوړه شوې وه. د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو د تیرې ورځې د ګډې پریکړې په هکله یو خبریال د پښتنې په ځواب کې ویل چې دا سیاسیون څوک دي چې د افغان ولس په استازیتوب غږیږي.
دا سیاسیون څوک دي چې د ولس په استازیتوب غږیږي؟ چا انتخاب کړی دي؟ څو فیصد رایې ګټلي؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ زه د افغانستان د ولس ولسمشر یم، د افغانستان د ولس په رایې باندې دلته کېناستلی. نه زور می درلودل، نه زر می درلودل، د مغزه له برکت نه می دلته راغله.
جمهور رئیس غنی د افغانستان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې رادی شي د انتخاباتو په میدان کې دي شامل شي.
راسي په میدان د انتخاباتو کې داخل شي، کومه ازادي بنده سوي ده؟ اچا مخه نیول سوي؟ میلیارد کنزلی کوي، کومه ده د دوی طرح؟ څلوېښت فیصده چارې دوی په لاس کې وي، څه یې وکړل د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي؟ که غواړی بسته راسو چې راستی چې واضح و مشخص بسته راسو، یو ملی بس په دې نه کېږي. ایده د پاره چې زه حوصله لرم مانای دا نه ده چې زه ډار لرم. که د وزارت مالیه په موقف کې موای بس به م لیدلی وای، ځکه د ولسمشري په موقف کې مجبوره یي چې حوصله ولري. اما مانا د دې نه لري چې هر څوک راسي او وایي چې واک د دې وطن دی. واک د وطن چا ورکړی؟ په کوم اساس باندې؟ د فاجعه ځواب راکوي؟ د دې بحران ځواب راکوي یا نه راکوي؟ که تحریم کوي دوی څوک دي چې تحریم کوي؟ او بل خبره ما سره نه ده، خبره د مستقل کمیسیون د انتخاباتو سره.
همداشان جمهور رئیس غنی سیاسي ډلو مشروعیت تر پښتنې راوست او ویل چې سیاسي ډلې مسلح افراد نه لري.
که خلک مسلح قواوې لري ځان ته څه رقم سیاسي عذاب وایي؟ ولس باید دا فیصله وکړي چې سیاسي عذاب ده خو سیاسي عذاب باید مسلح قواوې نه لري. او سیاسي عذاب ګټون ضرور ده، د افغانستان ټولنه سیاسي عذابو ته ضرورت لري، اما دوی باید په دې شرایطو کې خپل مسؤلیت ومني.
د شنبې پورس د افغانستان د یو شمېر سیاسي ډلو مشرانو او چارواکو په کابل کې د یوې غونډې وروسته یو پریکړه لیک خپور کړ او را روان ټاکنو لپاره د نوملیکنې روان بهیر نیمګړی وبله او د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د درغلیو د شتون د اندېښنو له امله د ټاکنو د کمیسیون وغوښتل چې د نوملیکنې روان بهیر باطل اعلان کړي. د دې غونډې په پای کې د کریم خلیلي په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي د ګوند یو غړي اسدالله سادتي خبریالانو ته د غونډې د پریکړه لیک د اعلان پر وخت وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دي د بایومیټریک سیستم له لارې له سخت خدرای ورکونکو نوملیکنه ترسره کړي.
هرچه عاجل این پروسه
هر څومره ژر دی د نوملیکنه دا پروسه چې د درغلي مخه نشینی ولې باطل اعلان شي او د بایومیټریک ټکنالوژي څخه په کار اخیستلو دی د نوملیکنه بهیر له سر څخه پیل شي.
بایومیټریک آغاز کرده
خود ټاکنو خپلواکه کمیسیون ټاکنو ته په پاتې موده کې د بایومیټریک سیستم له لارې درای ورکونکو نوملیکنه په اوس وخت کې عملی نه ګڼي او وایي چې د تلې چې شته مې ورځي د ټاکنو لپاره ترتیبات له وړاندې نیول شوي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایان مرستیال زبی الله سعادت امریکا غک اشار اړو ته ویل چې د سیاسي ګوندونو مشران د ټاکنو شفافیت غواړي نو باید د ټاکنو څخه سارنه وکړي.
اوس کې ممکن نه ده چې دا پروسه د یزګر سره شي ځکه موږ ټول آمادګان نیولې دي او د ټولو سیاسي اعضاو څخه د مغوښتنه دغه ده چې دوی د پروسه د شفافیت په برخه کې موږ سره کار وکړي، دوی خپل نظارت قوي کړي ترڅو پروسه د لاش شفافیت لامل وګرځي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې تشتم ورځ په افغانستان کې ټاکنو د ورځې په توګه ټاکلې ده.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د جهادي مشرانو د پرونی غونډې په باره کې مونږه د نورو تفصيلاتو د ترلاسه کولو لپاره د نوې ملي جبهې د رهبرۍ د شورا د غړي وحید الله غازی خیل سره مرکه کړې ده. محترم غازی خیل صاحب، پرون یو شمیر جهادي مشران کابل کې سیرینا هوټل کې غونډې وو او دوی جرګه درلوده، دغه ابتکار د چاو څوک په دې غونډه
کې؟ هغه یک مجاز صاحب، استاد محقق او یونس قانوني په دې کې د جمعیت پاسپورتو باندې ښاغلی صلاح الدین رباني او د نوې ملي جبهې رهبر ډاکټر صاحب احادي وو او ضرار احمد عثماني د کرمي صاحب په نمائندګۍ وو، باتور دوستم د جنبش په نمائندګۍ وو، سجادي صاحب د خلیلي صاحب په استازیتوب وو، پیر صاحب وو، حامد آغا د محاس په استازیتوب باندې هلته وو. ائتلافونه یا لوی سیاسي ګوندونه وو چې دوی د انتخاباتو په ارتباط باندې سره غونډه وکړه. خو له دې نه مخکې دوی ناستې لرلې سره او ورته نظریات یې درلودل.
یعنې دوی چې راغونډ شوي وو خاص په دې ارتباط چې د پارلمان انتخاباتو، دولتي شوراګانو په انتخاباتو وغږېږي، اصلي هدف همدا؟
بالکل، په راتلونکو انتخاباتو باندې وغږېدو په دغه کومه پروسه چې اوس روانه ده دا درسته نه ده. دا باید بایومیټریک شي، د بایومیټریک انټری دغه ټیکنالوژي نه باید کار واخیستل شي. دا اوسنۍ کومه پروسه چې ده دا ناقصه ده او دې کې تقلب او تاوتریخوالی پکې کېدای شي زیات شي او دا سیاسي احزابو ته دغه مشرانو ته د منلو وړ نه ده. نو ځکه له حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا باید باطل اعلان کړي.
دغه اوس په همدغه شرایطو کې د نومونو لیکل د کاندیدانو یاد رای ورکونکو دغه امکان لري؟
بالکل، دوی نه مخکې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دا موافقه کړې وه. کمپنۍ سره هغه کمپنۍ راغله، موږ ته پرزنټیشن راکړه، موږ ته یې ویلې چې په څه شکل باندې دوی بایومیټریک انتخابات کې هغه ډېره اسانه ده، ټوله دنیا کې له دغه ټیکنالوژي نه خلک کار اخلي. موږ درې میاشتې انتخاباتو ته لرو او دا ممکن په یو میاشت کې ټول سراسر افغانستان ته ورسیږي. حتی داسې ماشینونه دي چې هغه کولی شي تلیري ساته برقم ولري، برقم که په کومو ولایتو کې وي هغه مشکل حل کېږي. یعنې دوی دلته راغ ته جرمنی کمپنی وا او دا کار کړی د دلته او متاسفانه بیا ورسره دوی ځکه د تر آزاد لغو اعلان کړي دي کې تقلب کچه پکې کم او پاغي کې بایومیټریک سیستم کې او په دې کې زیاته ده.
سمل هوځو چې د سیاو یو سیستم یا د سیاو ټکنالوژي چې هغه تضمین کوي د حقه انتخاباتو هغه رد کړي، مصرف پکې ډیر دی؟
مصرف ډیر نه دی، مصرف دې نه کم دی. خو موږ هم وایو چې پاغي کې مصرف کم دی، نتیجه زر اعلان کیږي. نو ولې تاسو هغه ته راځینه کوم راځینه کوم ول هغه ټیکنالوژي نه استفاده نه کوي چې تاسو وسم د مینول زور سیستم استفاده کوي. خو متاسفانه حکومت دیکتاتوري کوي، د انتخاباتو کمیسیون هم دغه سي روان دی چې له سیاسيونو سره له احزابو سره مشوره نه کوي. دا خو یو ملي پروسه ده، د افغانستان د خلکو پورې ارتباط لري او کدي چې څه کېږي دا خو بیا خدای نه خاصه داخلي جنگ ته د عمل بیایي. که 2014 په څیر باندې انتخابات کیږي، همدا علت دی چې د سیاسي مشرانو جهادي مشران راټول شو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې کچیرته راتلونکي ټاکنې چې درغلي وشي او درغلي پکې فوق العاده زیات وي نو بیا یې دا سیاسي نه مني.
تاسو د دې پخوانیو ارتباطاتو د دې ګوندونو د دې رپورټونو په حساب باندې حکومت نه وقانې شوی؟
یعنی حکومت کار کوي، بیا وروسته سیاسي مشران غواړي. څو ګوري د انتخاباتو په کمیسیون مهم رکن چې د دارالانشا ده، اوس پورې موږ د دارالانشا رئیس نه لرو. هلته لس ریاست نور خالي دي. همدارنګه د شکایاتو د کمیسیون دارالانشا نشته. یعنی حکومت ته مونږ وایو چې وخت کم دی له ټکنالوژي نه کار واخلي او دا پروسه کده ستکی ګوره بیا که داخلي جنگ کله نه خسته راځي بیا تاسو نشي کنټرولولای.
کچری حکومت دغه ونه مني د انتخاباتو کمیسیون د دوی دغه پیشنهاد ونه مني، تاسو فکر کوئ دغه کسان چې دلته راټول شوي دي ټول پاتېږي د حکومت په ضد؟ څنګه تاسو وایئ چې جنګ؟
نه ګوره، یعنی موږ په یو ډیموکرات حکومت یا ژوند کوو، دا چې زموږ حکومت متاسفانه دیکتاتورانه چلند کوي، د ټاکنو کمیسیون خپل واک نه دی، نو ځکه موږ حق لرو چې ووایو د خپل غږ جو کو او دوی ته ووایو. ښه که چېرته دوی دا ونه مني او دې ته اهمیت ورنه کړي، بیا به موږ غونډه کوو چې اوس څه وکړو.
ښه، نو د حکومت عکس العمل باندې تاسو پوه شوئ؟
بالکل، هغوی خو دا وویلې چې دوی ته دا واک چا ورکړی دی. خبره داسې ده چې ښاغلی غني تاسو دا واک چا درکړی؟ خو تا سره ولس پر سړی درکړله چې تیږې ځای ته راورسولي. نو دا نن چې دا خلک دلته ناست دي په سیرینا هوټل کې پرون ناست و، غونډه وکړه، خو دا خو د لویو قشرونو نه استازیتوب کوي. فرض باتور دوستان د ازبک قوم نه استازیتوب کوي، یو حزب لري، د هغو استازی ته نه، د هغو استازی باتور دوستانو جنرال دوستان دی. د هزارا قوم مشر چې دی هغه محافظ دی او استاد خلیلي دی، د هغو مشرتوب ته نه کوي نه، چې هغه مني د هغه د تاجکو هم دغسې د پښتنو هم دغسې.
غازی خیل صاحب، د انتخاباتو خپل وا کمیسون څه ویلی دی؟
نو هغه خو وایي چې دی نظارت کوي. موږ غواړو ګوره چې سیستم جوړ وي، ټول خلک هغه ته لاسرسی ولري. دا اوس موږ خبرې وستي کړې چاپېږي، تذکیرې چاپېږي. بله مسله دا ده چې افغانستان یو ناامنه هېواد دی او دلته ډېر خلک د طالب له ویرې سټیکرې نه لګوي په تذکیرو باندې. همدا اوس د سلو نه زیاتو ولسوالیو کې ښځې کاندیدان نشته یا نور کاندیدان سړي کاندیدان نشته، ګوره دا خو خلک له خپل حقوقو نه محرومېږي.
غازی خیل صاحب، یو بل سوال، تاسو دومره په دې بایومیټرک سیستم او د کمپیوټر او انټرنیټ دې باندې اتکا کوئ، فکر کوئ هغه ډېره مسونه لار دلته دغه سي کاني ونيشي؟
ما دا نه دي ویلي چې هغه 100% مسونه ده، خو دغه مرته قلب چې په دې کې کېږي پاغې کې نه کېږي. فرضاً په دې کې په مرحله کې تاته په محل کې تاسو سل رای وړي، په مرکز کې تاسو سل زر شوي، یا د دلته زر وړي په مرکز په ډیټابیس کې تاسو هغه سل شي، نو په دې کې خو هغې عقل دا شي نه کېږي.
ډېره مننه وحید الله غازی خیل صاحب، کور دې ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی هیئت یوناما ویلی دی چې د 2013 کال په شپږو میاشتو کې د تیرو لسو کلونو په نسبت د ملکیانو مړینه زیاته شوې ده. لیمې نیازی د کابل نه راپورټ راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکی تلفات د تیرو لسو کلونو په پرتله زیات شوي دي، په داسې حال کې چې په دغه موده کې د ټپیانو شمیر کې کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د 2013 کال لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما راپور چې نن د یکشنبې په ورځ خپور شخی چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې د ښځو او ماشومانو په ګډون 5122 ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د یوناما د ویان دفتر یو مسؤول رفیع الله الکوزي په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د شپږو میاشتو په موده کې د جګړو له امله د ملکیانو د مړینې دغه کچه د تیرو لسو کلونو راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. هغه کسان چې په کابل، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندهار ولایتونو کې ژوند کوي په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات جګړې ځپلي. یوناما د جګړې پر ښکېلو خواوو یو ځل بیا غږ وکړ چې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د روانو جګړو له امله په دغه موده کې 1692 کسان وژل شوي دي، چې په دغه هیواد کې په تیرو لسو کلونو کې په ورته موده کې د ملکي وګړو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده. راپور ښیي چې په دغه موده کې 3430 کسان د جګړو له امله ټپیان شوي هم دي، که څه هم په تلفاتو کې په عمومي ډول د تیر کال په پرتله 3% کموالی راغلی، خو د ملکي کسانو مړینه یوه سلنه زیاته شوې چې دا له 2009 کال راهیسې چې یوناما د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ثبتونه پیل کړې تر ټولو لوړه کچه ښیي. بلخوا د ملکي کسانو ټپي کېدل 5% کمه شوې ده. راپور ښیي چې د جګړو له امله په تیرو شپږو میاشتو کې 544 ښځو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې 1050 ښځې وژل شوي او 308 ټپیانې شوي دي. په دغه موده کې 1355 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې 338 یې وژل شوي او 992 زخمیان شوي دي. د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 15% کمه شوې ده. افغان حکومت هم په دې موده کې په دغه کچه د ملکیانو له تلفاتو اندېښمن دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش امریکا غږ ته وویل وسله والې ډلې د افغانستان خلکو ته په هیڅ ډول ژمن نه دي او په جګړه کې هم ولس څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
په عملیاتو کې باید ډېر پاملرنه استفاده وکړو کله چې موږ استفاده کړی، اما بیا هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې جنگ یو ترخه واقعیت دی چې هر شی ته بد اغیزه کوي او د افغانستان د خلکو په ژوند کې هم. اما تر هغه ځایه پورې چې موږ خپل کوششونه سرته رسوو چې د خلکو د ژوند ساتنه وکړو.
یونما هم په دغه راپور کې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په زیات شمیر د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې مسؤول ګڼلې دي. د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکی کسانو ته د اوختې مرګ ژوبلې 80% د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ته منسوب شوې، چې په دغه مرګ ژوبله کې 52% یې د داعش ډلې، 30% د وسلوالو طالبانو ډلې او پاتې نورې د نامعلومو دولت ضد عناصرو ته منسوب دي. بلخوا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې 40% د دولت پلوه ځواکونو لخوا رامنځته شوې، چې 12% د افغان ځواکونو، 2% په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لخوا او 1% هم د دولت د ملاتړو وسلوالو ډلو لخوا رامنځته شوي. په راپور کې راغلي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو هڅې دوام لري. له همدې امله د افغان ځواکونو په ځمکنیو نښتو کې 20% کموالی راغلی، خو بلخوا بیا په هوایي بریدونو کې بیا د ملکي مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکي مرګ ژوبلې 10% د افغان دولت پلوه او دولت ضد ډلو په ګډه جګړه کې رامنځته شوي، او د پاتې 3% لاملونه د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان د پوځ د توغندیو د ویشتلو په ګډون یو شمیر نور لاملونه ښودل شوي دي. د یونما په راپور کې راغلي چې په کوچني اختر کې د تېرې جون میاشتې له 15 څخه تر 18 د افغان حکومت او طالبانو د ډلې ترمنځ د اوربند پر مهال د ملکي تلفاتو کچه لا هم لوړه پاتې وه. خو دغه راپور ښیي چې په ننګرهار کې د دوو ځانمرګو بریدونو پرته چې پړی داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه، یونما په ټول هیواد کې بل ځای مرګ ژوبله نه ده ثبت کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د یونما مشر تداما چې امامات وایي چې دغه لنډ اوربندو خود چې کیدلی شي چې جګړه پای ته ورسیږي او عام ملکیان نور اړ نه وي چې د جګړې قرباني شي.
د دې ساعت د خبرونو ټکی په کابل کې په ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي او 15 کسان زخمیان دي، چې زیاتره د کلیو د پراختیا د وزارت منصوبینو. د ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغانستان د سرحدي قواو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه روانه ده. ملګري ملتونه وایي چې سږکال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې او په تېرو شپږو میاشتو کې د 155 ښځو په شمول 1692 ملکیان په جنګ کې وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سبا د دوشنبه په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د فنلند په پایتخت هلسنکی کې وګوري، خو د جمعې په ورځ د اف بی آی ځانګړي مفتش او د عدلیې وزارت د مرستیال راډ روزنهایم لخوا د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې په 1995 لمریز کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه او د 200 روسي افسرانو د متهمولو نه وروسته د دغه غونډې د نتایجو په اړه توقعات کم شوي دي. په داسې حال کې چې په نجف، امارا، بصرا او ناصریه کې د ناصری په شمول په غټو ښارونو کې د حکومت په ضد ولسي مظاهرې دوام لري. دغه هیواد د ملي امنیت شورا پرون په بغداد کې د عاجل غونډې نه وروسته پریکړه وکړه چې په غټو ښارونو کې عسکر او پولیس ځای پر ځای کړي. صدر اعظم حیدر علي بادي په یو بیان کې تور لګولی چې د خلکو په صفونو کې د نوموړو په وینا ورانکارې ډلې ننوتلې دي، خو خلک اصلا د سختې بېروزګارۍ، بې امنیتۍ او په حکومتي ادارو کې د رشوتخورۍ او بډو خوړلو له امله شکایت کوي او وایي چې حکومت خلکو ته د بنیادي خدماتو په رسولو کې ناکام شوی دی. په نیکاراګوا کې د جمهور رئیس ډانیل اورتیګا په ضد د ولسي احتجاجونو او مظاهرو په ترڅ کې نن د یکشنبه په ورځ په یوې کلیسا باندې د پولیسو په ډزو کې 1 کس وژل شوی دی او 2 کس زخمیان دي. خلک د جمهور رئیس اورتیګا د سمدستي استعفا غوښتنه کوي. په نوموړي کلیسا کې چې پولیسو محاصره کړې وه 150 عیسوي پادریانو، د پوهنتون محصلینو او ژورنالیستانو پناه اخیستې وه. او د هیتی صدر اعظم جګای مجبور شو چې له څو ورځو ولسی مظاهره وروسته د شنبه په ورځ استعفا وکړي. هیتی چې د مرکزی امریکا تر ټولو بېوزله او نیسمن هیواد دی، خلک د حکومت لخوا د سونګ او خوراک د تیلو د نرخونو د لوړولو په ضد راپاڅېدلي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشې بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.